Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبرې روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمي خبرې دي وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. وړاندې په خبرونه کې د ایران دریځ هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم برستیال اسحاق ډار د دوړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د سر اعظم برستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولا د نیولو خبر ورکړی و. شغله ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشري د دوهمي دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په 26 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلوت چې دیارلس امریکایي پوځان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیونه یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپایي ټولنې خبره کړه پکې راغلی دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تشاکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستان د کډوالو د اصلو د پریکړې پاړه مو د سیاسي چارو د کتون کې افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
په ویلي کې چې د دې بامو د ناوې نه سي وګوره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاره وکیندو او د وګو الته ولاړ سي هداقل مثلا 2 متر ژوره ایلی ژوره دمنی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نباسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې له 8000 ډیر د ECC کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک تلارې افغانستان ته اړول شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټی انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو لپاره لیدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ACC یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په 1 خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته ستول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو د رویو داسې پالیسی غوړه کړی چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې 8025 د ACC کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک للارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه سندي ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 31مه د ACC کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوس مهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دای نزدیک کود پشت درختکا پوت شدیم که تولاد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و آمار دقیق خانه ها را و فامیل هایی که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزه اینا را کلش میگیرند.
پر اول پنده که میشت یو بل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تا ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندی خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ دي، د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون ورته ټلیفون کړی و، هغه ویلي چې تیرو د 4 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګو سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي و چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو او ماشومانو له زندان کولو وروسته هغه ته ان خوړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په 1مه راپور ورکړ چې په تیر یو اونۍ کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارور گولا جلال آباد تجیے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکتا کی
دو مدہ قدر مدہ نیولی بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریباً سل نہ پارے سل نہ پارو نم جاتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کرو رائے وہ سو دلتے ادھر اولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه هغه ست سنمیږي نه څه پښتنه ست پښتنه والا څوک ست.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره د ازادي راډیو د غوړي دونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سینا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وای پاکستان نومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا یې په بې رحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکاري فیروزی عزیزی د ملکی په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې په مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورورولي ده، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غزه نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو انیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ په فدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبره کېده چې بشري حقوق دا خبره اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا اسلام آباد کې دفتر دی یونیسیار چې د هغې دا خبره کوي، خو مګر دا خو پکار دا وه چې ملل متحد کې یو قسم ته یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی وی د دې لپاره چې دا ظلم دې دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی عقل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتیسٹ بھی کړی وی، هغه سی پروتیسٹونه ندی نشته دی. نو دی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دی ډاډه دی چې هغوی د دې جوګه نه دی چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبې پورې هم ادامه پیدا کړې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمی خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نشي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نشي نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبرې غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهیزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو. هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو، ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غنی کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غنی کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمې خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو. د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سنگار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو په لوی صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سنگار محصولات ورځ تر بلې مشهوري شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر ډو په خبروند کې وړاندې ساسو یوشمیر رسیدل پیغامونه هم لرو خو په سر لګ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخې یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لیکي چې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي. دا پوښتنه مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه دې سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نورو ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت وړی نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او که کوایسی په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سین خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي موږ د کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به وو. دوه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورتوي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. بکه په خزلې دي په کور کې کده د ترکاری خزلې وي او کور کې نورې څه دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي خپله تجزیه کیږي. دغه نه څنګه کولی شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو سه چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي. دا په خورا باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي.
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوري، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا داسې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي. په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او په حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کیږي. بالاخره دا په خورا باندې هلته بدلیږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنی حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو، دا پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي. دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه ځایي کې هلته یوه چې دوی ډیر زیاته خوره دوی تولیدوي سي په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې، هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګاه ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنې د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاوه، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته م ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم پرې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده.
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو. زه سه خپله تجربه په اساس درته وایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا. د هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړي دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توزیع کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په وس باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا ته راخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دلمېږي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخص ک د اوبو مسلې ته فشارونه کراسو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبا پسرلای دی په پسرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړای شو په ویلای کې کچې د څه ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبو راوسی دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه اوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب شي د په اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کېږي بیا داسې راپورته شوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخوانۍ ادارې له مرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه او سم ساجر رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د مایوبینو ماشونه والے سوي کنه جواب غواړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړ اس خیریات الله پاک مو اسه هله در څه کوم نامې سي در سره نه شرکي موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی مشتره لکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار سترګو مو مرسته لیدل نه کوم مک نه بدله را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه عالی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستيږي د ور په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړه ته نه سي بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه هلمند يم چې جوړ او روغ خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجې کې ولسوالي تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کو کناري را باندې بند کړ نو مرسته ستا و دې کړي د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړي لږ دې ته کړو سوچ وکي چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ما سخوان نه بدوي دغه دی دوی لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دیار تاریخ کړی لکه دې مرسته را سره وکړي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.